وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوي ده.
شیشه خوز مطلق مروز بلالم بند کرده و بعضی نور شان چیزی چا اگه کشتو سر تعلق کنده ری اگه مروز بلالم بس مطلق بند کرده.
پیو بل راپور که بواوری چی دا افغانستان دا امی روختی وزارت وای دیر زر با پا کابل که دا معتادین و دا درملنی یو لوی مرکز دا استفاده لپار چم توسی
فیلان دا حدود 4000 معتادین
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستری دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخی په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5000 تر 6000 پورې د معتادینو بستری کولو ظرفیت لري. کار یې دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري په دې اړه له ارواپوه میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنې داسې یو مردار شی دی چې خپل پردی نه د زړه تور کې او د کاروبار نه
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سوریانو د صبر خراب کړل
هم خضر ته وایي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیرواله راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره سوي په کې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول ډیر سوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت سربیره د کیمیاوي نشي موادو جوړول او قاچاق هم منع کړي دي. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ یوې خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمیني څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یوه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې او هیروین جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به یې جزا ورکول کیږي.
شیشه خوز مطلق مروز بلالم بند کړله او بعضی نور شان چیزی چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مروز بلالم بس مطلق بند کړي دي. کې خرڅوونکي دي، کې وړونکي دي، کتاب هم نیول کیږي، بیا محکمو ته سپاره کیږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډیرې نشي ګولۍ نیول شوي دي. د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې د هیروین او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرام هغه نشي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ شوي وو. دا نشي مواد داسې مهال نیول شوي چې په پام کې ول افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم عاتل د افغانستان ستونزو په تیره بیا د نشي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي.
ترڅو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي، په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېداسي چې دا لړۍ به په دوامدار او چټک ډول سره دوام وکړي او لوی ګټې زموږ هیوادوالو ته نه کوي. لوی ګټې پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل هغه کسان چې هره ورځ همدمدې مخدرات توکو په حق لبانې بحث کوي او یا هم د دې پر ضد بحث کوي، لوی پیسې او لوی ګټې د دوی لاسته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشي ګولیو اعتیاد ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مواوریدل چې ملګری ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوې ده.
د نشي موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیایي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابر شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ شوي او دا وزارت په کال کې یوازې د 40,000 معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعال مرکزونو بسترې خدمات هم نیمایي کم شوې دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندوی ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یو نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4,000 معتادین بستری دي. دغه ډول اوس هم د پلچرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5,000 تر 6,000 پورې د معتادینو بستری کولو ظرفیت لري، کار یې دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي. په افغانستان کې په کال کې 500,000 معتادینو ته د احتیاط په اړه پوهاوی ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په 13 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په 2 ولایتونو کې د زندانی کولو له لارې زرګونه معتادین د نشې پریښودلو ته اړ ایستلی دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په 13 میاشتو کې 22,000 معتادینو نشه پریښې ده. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. خاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالی امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشیان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مصروف شي. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډیر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیر مرکزونه فعال وو. خو څه د پاسه 5 میاشتو راهیسه 40 مرکزونه د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وامه ریدل چې ډیر زر په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا تاسې آزادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوونکي په عملي ډول د نشي موادو له زیانونو څخه خبريږي او دوی دا زده کوي چې څنګه کولای شي د خپلې کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکوونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمند په نوم لوی ارواپوه سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
تقریبا و کال کېږي چې زه معتادینو مریضانو سره کار کوم. غواړم چې مثلا د دماغ خیر یا کومک مې خلق ته ورسیږي. او د مریضان مې چې ولیدو دغه خلق دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې داسې څوک کې دوی پالنه نه کوي، د دې خبره باعث شي چې زه باید دغه مظلوم خلق سره کار وکړم او دوی بیرته جامعې ته صحتمند ور وسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي، نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمند په صفت چې د معتادینو په برخه کې کار کوي له کوم پیغور سره مخ شوی یا چا درته کومه تانه درکړي؟
سل فیصد موږ چې معتادین سره کار کوو، کوم پیغورونه چې موږ مریضان ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچېرې د معتادینو څنګه کې کار نه کوي هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د معتادینو نوم ورسره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي. وای تاسو معتادینو سره کار کوئ، نو ته به تا مشوره به چی شوي چې موږ سره یا ما تیرا کوي یا ته تا نظر به چی شوي، ته د معتادینو ډاکټر یا د معتادینو سره کار کوي، دغسې مسایل سره مخامخ شوي.
تاسو خو ټول سره کار له معتادینو سره ده، ولې تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست؟ معتاد شوي ولې نه یاست؟
یو تحقیق هم شوی و کوم کسان چې معتادینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې معتاد شي. خو خوشبختانه موږ چې معتادین سره کار کوو، په هغه وخت موږ معتادین سره کار کوو چې مواد قطع شوي وي، نو هغه نور ملګري چې معتادین سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي. موږ دلته مواد قطع کړی ده، او پاینده څنګه کې بعضې ډاکټر صاحبان چې انستیزیلوګ دي هغوی خطر سره مواجه دي. حتی موږ څو دانې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیلوګ و نشه یې ورکوله. دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکۍ پیچکاري څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستای سي چې مونږ یې عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نه شي. دغه کنجکاوي بالاخره باعث کیږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوی به هم کړي وي تاسو د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 1500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی ده.
په دغو مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري، او د خپل معتادي چې ده د ریلپس یعنی بیرته ګرځېدل لري. بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا پیسې لا بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امید کوي نه له خپل کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راتن ستونزمنه وه، او کله چې د معتادینو د څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا 100% نه جوړیږي، بیرته راګرځي، ورو ورو سره عادت شوی و. بس ستونزمنه ده، په سړی نه امیده کیږي، ولی ورسره عادت شو یو موږ پویږو چې د مریضان کاملا کوم کسان چې صحیح تصمیم نشي نیوای کورنۍ ورسره مل نه ده مشکل لري استون سره مخ دي بهتره ګرځي
کله د شي مریضان سره مخ سی وی چې هغه جوړ سی وی بیا تاسو ته احساس تر کړي
موږ د مریضان سره مخامخ شو یو او بعض مریضان مو دی په مختلفو ځایو کې کار کوي او بل ته خپل عادي ژوند تر ګرځېدلې دي یو ورځ زب موټر کې ومه او بل اخره د ډریور تر یو ځایه پورې چې ورسولو کې خپل کنار باندې غږ وکړ چې د ډاکټر صاحب نه کرامه اخله کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست ما ویل چې دا حتمان به موږ مریض وي کله چې ورسره وغږېدم وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم او اوس ښه یم بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله او ډېر خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی او کورنۍ لپاره ګټه کوي
په دغه کار کې به د کاري موده کې چې تاسو له معتادینو سره کار کوئ څه مزده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه
کچېری زه د متادینو په څنګه کې کار نه وکړې امکان لري چې یا متاد وای یا د یو دوه نه خاتمان استعمال به مې کړی وای دغه زده کړه مې کړی دا او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو د دوی ستونزې کورنۍ ستونزې دغه شیان چې زه ګورم دا ټول ماته یو پند او دا ټول زه په ذهن کې نیسم پاینده کې زه په کور کې بعد یا خپل ماشومان سره د څه برخورد ونه کوم چې ما ماشومان بلا راشي او بل اخر د متات شي دینه ما ډېر شیان زده کړی
د خپل کاري دورې تر ټولو جالبه کې سره تکول شي چې ستاله پر ډېر خوشاله ون کی وی او کله کله دریادي یو ډېر خوشاله کی
یو ورځ زموږ یو مریض وو راغلی و خپل مریض بستراول دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي بیرته چې جوړ کیږي فزیکي تغییر کوي دوی وضعیت ښه کیږي نو مریض بستراول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو ماته ویل چې ډاکټر صاحب زه د تاسو 15 کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم اوس ښه شوم ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوي کوي ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله
آیا پوهېدل است آیا پوهېدل است چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بے وسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داس نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تدوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څخه پوښ پریږي او اوس د خاطري وارده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د ساروي او سوداګری کوله خو کله چې په خخه موتاتسو هر څه ځینې پاتس واو د خپلو ګټلو پیسو څټلو ته کېناست محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبری له عمله مې نشه پهل کړه او له څو میاشتو راهیسی خخڅ کوم دا چې محمد الله د نشو له عمله نورې څه خاري ګاللې دي دا بخپل د دل خلی وارو
داخله خوې کنه چې پلان را وسم بستانې خوې سوګ نشي راوړل مخپل اسکل یا د غم د وجنه یا د پریشانې د وجنه ولا کزه د چایا نوم بد کم یا یو انډیوالم راته ویلې چې رشه دا اوس خپل مسکل دی درې درې نیمه میاشت کېږي چې ما اسکل دی ول اسکل مې چرس کل دی دغه روزه چې تیر شو 15 کال کېږي چې ما چرس پری خې دی دا 15 کال قسم ده کېو لګې مې مسکل دی او دغه درې میاشتې یو بل قتل د شیشی پون دغه باس دغه مسکل روان ما مخابرات چوک نه چې د سلګوړو چپلیا رډ ورته وي دلته د خلکو زید زما ونډوال چې دی بس خدای د روح صورت ورکې وس خشوي د خیره هغه پوډری زاغه پس ګرځې د محمد سه وس او چار اتل دا بل نشه دا پوډر نه دی مال خان هغه سره وزم د سکین اسم ما ول دا شیشه چې شه دی ته ورې غوي ګوراس د شیطانې نه کنه چې خدای د غضب باندې اړي کنه اس رادم نو و نشته ده خدای دې سو غو ساتي تنه قوم د غدري د نیم مشت کیږي و مشکل مونږه دا میخ ساتو ګوجرانو مال والای میخ ساتو بس ماغه ته غیا ور سره وړو او شدی وړو بازار ته خرڅو به د ورته غیتم نفقه راوړو ځان ته مېسه بل کاروبار هم دی اوس د سی سات نه لرو ورور سره مشته دی یو دوله ډیر لزانی خو ما سره نشته زم به وجود خراب کو او د بد نه په حساب نو بتر کو هم دا اوس زبا 9 کیلو یا 11 کیلو وزن زما کم شوې ده دم دی وجنه دغه مرداري مشکل د شپې د ورځې به خوب نه راتلو یعنی دسه مردار شه د چخپل پر دینه د زړه تور کی او د کاروبار زما کاروبار نو دسی وای چې بس کاروبار دسه خراب کړی دی چې همدغه دونی میں درې میاشتې کېږي چې ما 10 روپۍ خپله نه دی ګټلی نو کاروبار خو بی ختم شو خو یعنی نو مې څاروي اغستل خرڅول هر څه کار پاتې شو کنه ما خپل همدغه واړه تجارت کوم لکه خوسی والی ګډ والی ویزه والی یو شی بل شی بس خدای پاک پکې زر 2015 پاتې کوو همغې کې زما ښه سات تیرو خو چې دا کار وشو بس هغه پاتې شو نو دسې وی چې بېخا کاروبار هر څه ختم شو دسې لکه یو بل مرګری چې د لاس نه ونیسي چې ته وایې زه دسې ځم هغه درته وایي چې نه ریشه دسې ځو دسې یو مردار عمل دی خدای در مسلمان ته نه وساتي یعنی خپل طرف ته ډېر کش کوي او د نور دنیا ورسنه دی پاتې کوي ځکه به ځان ته ځای به د خوښېږي چې زه ځان ته یم چې څوک ونی را سره اوس هم نو دسې ملګرو سره مثال کینو چې هغه څوک نیشې والی نیشې د پاره بسې یا هغه راځي یا زه ځم یا بل ځای کې بل ځای کې کینو دنیا هغه ښه انډیوالان صحیح انډیوالان سره په حساب کې وګورم دسې لاره کې بسې لکه مخکې چې یو بل نه بېلېدو یا جمعې ته به یو ځای تلو تبلیغ ته شو جمعې ته بدلو هغه مینه او هغه یې څه ورکو نو دغه یو نیم میاشت دوه میاشتې درې میاشتې بېخي خپل سکت تر او تر زامن سره ناست نه وم
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي کریم په موټر کې سپور وی او څنګه ته اوس پرلې جنجال ور سره کوي ورسته د موټر نور سپرلی او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولی دا چې کریم ولی ټولو ملامت کړ اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښی دا په ډرامه کې وورو
یار دا وګدا خراب لاره چې په سیګریټو لاند نه کوم سخت ده تو درګا چې ودو دوه هم لکه مې دا پام غلط شي
ورور زه د سګو تکلیف لرم د سیګریټ دود را تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کو
بابا ته له خوان نه څه خبري
دا دې وګور د ستي وټو خولو درته و مې وایل چې زه ناروغ یم دلته سیګریټ مچ کو و ورور
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم او نه خپل نشه ساز لپاره پرې خدای شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غل مغل جوړ کړی دی
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مسکوا
ان خضر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلې دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کول نه پويګم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سم دې پوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پریدم نور دې خو خپل
دا خو دې بابا تکلیف دی دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ کول منع کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدي خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړې دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یوه سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته، مې په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېجه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتامبګۍ د مینا سپیره شي. په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړه، دا دې ماته سمدلاسه ټو خیر راغی.
بس تو سپینګرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسا، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.